Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته رابولم. نن د اسد 24مه د اګست 15مه ده. زه صفی الله ستانکزی د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام وړاندې کوم. اورې چې د بلخ پولیسو د ولایتي شورا یو وکیل آصف مومند چې د بلخ د والي عطا محمد نور یو سخت منتقد دی، پرون شپه ناوخته د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د افغان حکومت چارواکي د سرپل د سید ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه چې لس ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې وه بیرته نیولې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لمړی د افغانستان مهم خبرونو سره ټکی. د بلخ پولیسو د ولایتي شورا یو وکیل آصف مومند چې د بلخ د والي عطا محمد نور سخت منتقد بلل کیږي، پرون ناوخته نیولی دی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې پرون په بلوچستان کې یوه چاودنه شوې چې پکې شپږ ملیشه سرتیري وژل شوي دي. پوره خبرونه. د بلخ پولیسو د ولایتي شورا یو وکیل آصف مومند چې د بلخ د والي عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیږي، پرون شپه ناوخته د بلخ په وای ډګر کې نیولی دی. د ولایت چارواکي وایي پر آصف مومند په ځینو قراردادونو کې د درغلۍ تور لګېدلی دی. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
شغلی مهمن چې د ملي امنیت د څارنوالۍ او د درنو جرمونو د څارنوالۍ لخوا یې د نیولو حکم صادر سوی، د اسنادو او قراردادونو په جعل کولو تورن دی.
د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومند د دغو تورونو په اړه څرګندونې نه دي کړي. د دغه خبر جزئیات وړاندې اوریدلی شئ. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والي ویاند ګل اسلام سیال پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د یک شمې پوره سپیل شوي چې په لسګونو وسلوالې په نتیجه کې ټپیان شوي هم دي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو شپږ نفره وژل شوي دي او همدارنګه نولس نورې ټپیان دي. یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم په دې عملیاتو کې له منځه تللي.
والی ویاند وایي دغه پوځي عملیات وروسته له هغې په دې ولسوالۍ کې پیل شول چې په لالي کلي کې وسلوالو ځینې تحرکات پیل کړل. ګل اسلام سیال وایي د عملیاتو په لړ کې به په دوو مهمو سیمو کې دوې نورې پوستې جوړې شي. د غور ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي چې یو موټرسایکل سپاره وسلوال د یوې مرستندوی ادارې درې کارکوونکي په ډزو وژلي. دغه پیښه پرون دوشنبه هغه وخت وشو چې د سی آر اس مرستندوی ادارې کارکوونکي د خپل کار پر لوري روانو. د والي ویاند عبدالحی خطیبي پرون ازادي راډیو ته وویل
محلی ادارې پولیسو او کشفی ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د څېړنې په اړه قانوني اقدامات وکړي، د پیښې عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
په دې پیښه کې چې لای کومي ډلې مسؤلیت نه دی منلی، د سی آر اس ادارې یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. دغه اداره د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخه کې مرستې کوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. پرون ناوخته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ملیشا سرتیرو په یو کاروان یوه چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ملیشا سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کویټې ښار د ملیشا دولتي ځواکونو ویاند خانواسي ویلي دي چې په دې قوي چاودنه کې د ملیشا سرتیرو موټر بشپړ ویجاړ شوی دی. په ملیشا سرتیرو دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې دغو سرتیرو او ګڼو پاکستانیانو پرون د دغه هیواد د تاسیس او خپلواکۍ د ترلاسه کولو ورځ ونمانځله. په دې اړه باندې جزئیات وروسته اوریدلی شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په وروستیو کې په عراق کې دوه امریکایي پوځیان د توپخانې په ناوړه پیښه کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند ډګروال راب مانینګ پرون دوشنبه وویل د پوځ د توپچی قطعه د داعش ډلې پر ضد په جنګي ماموریت بوخته وه چې د یوې تېروتنې په نتیجه کې اووه سرتیري ووژل شول. دوه پوځیان وروسته د سختو ټپونو له کبله مړه شول. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په عراق کې د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کوي د یکشنبې په ورځ ویلي و لومړني راپورونه ښیي چې دغه مرګ ژوبله د دښمن له کومې حملې سره ارتباط نه لري. په دې اړه نور جزئیات هم نه دي ورکړي. اعماق خبري اژانس چې په داعش ډلې پورې تړلی ادعا کړې چې د عراق په شمال کې د دوی د راکټونو د ویشتلو په نتیجه کې ګڼو امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. اوکراین وایي هیڅکله له شمالي کوریا سره د میزایلو د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري نه ده کړې. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو متخصصانو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي دي پیونګیانګ ښایي د راکټونو ماشینونه د اوکراین له یوې فابریکې رانیولي وي. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا سکرټر الکساندر تورچینوف پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل اوکراین هیڅکله شمالي کوریا ته د راکټو ماشینونه یا د میزایل کومه ټکنالوژي نه ده ورکړې. او د لیبیا پیاوړي پوځي قومندان خلیفه هفتر د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په مسکو کې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل روسیه د هفتر او د لیبیا د صدر اعظم فایز سراج د حکومت ترمنځ چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی د سولې د موافقې د هڅو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا له دغه پیاوړي پوځي قومندان سره د لاوروف څرګندونې د دواړو مشرانو تر پرونۍ کتنې وروسته خپرې کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم ولولئ. په پروګرام کې اوري چې د بلخ د ولایتي شورا یو وکیل آصف مومند چې د بلخ د والي عطا محمد نور یو سخته منتقد بلل کیږي پرون شپه وخت د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې عملیات روان دي او د میرزا ولنګ سیمې ته هم افغان پوځیان ننوتي دي.
سیاد ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان دي، ډېر ښه روان دي. میرزا ولنګ سیمې کې زموږ قوتونه ننوتي دي، اداره پکې روانه ده، دښمن ته ډېر تلفات رسېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو د راتلونکي کال انتخابات ناشونی ښکاري.
د افغانستان شرایط کې د هغو ټاکنو توقع چې هغه په ټولو نړیوالو سندرونو برابر وي ډېره منطقي او واقعي نه وي.
حکومت اعلان کړی چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه نیټه به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کوي. د پروګرام په آخري برخه کې د ژوند رنګونه هم مه هېروي. یو ځل بیا مو هم سهار په خیر تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. راځو لومړی مطلب ته. په بلخ کې د ولایتي شورا یو وکیل آصف مومند چې د بلخ د والي عطا محمد نور یو سخته منتقد بلل کیږي پرون شپه وخت د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د ولایت چارواکي وایي پر آصف مومند په ځینو قراردادونو کې د درغلۍ تور لګیدلی دی. همدا شپه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ نه راسره د ټلیفون په کرخه دی. حبیبزی صاحب، مهرباني وکړئ جزئیات څه دي، د څنګه نیول شوی دی، څه وخت دقیقا ونیول شو ده؟
مقامات وستا په هوایي ډګر کې ونی وشو او د بس د والی بیان په خبره چې پر ښاغلي مومند په دا تور لګېدلی چې دی په اداري فساد متهم دی او خبرو کې والی سیاسی منتقدین او دغه پروګرام په باس ولایت کې لاندینه تر سره کړی تر دې په خوا او همدارنګه هڅه کوله چې په کابل کې د بلخ د والی اته مهلادي پروګرام د هغه د تر سره کړو فسادونو او د څه خلاص کړی نو په همدې دلیل د بلخ د صدر وسوالو کسانو لپاره خاصه کې دی ونیول شي. په ټولنیزو رسنیو کې هم لپاره په پارلمان کې وکیلانو دا تذکره کړې چې په ښاغلی مومن د بلخ ولایت والی ته د وفادار ځواکونو لخوا نیول شوی او د بلخ د امنیت قماندان له رسنیو سره په خبرو کې دا ویلي چې د کورنیو چارو وزارت هڅه وکړه چې د هغه د مخنیوي د نیول کېدو مخنیوی وکړي او نوموړی بیرته کابل ته په واستوي. خو د بلخ والی ته وفادارو کسانو دی ونیوه او اوس مهال د
تاسو یو یادونه وکړه چې مقاومت وشو څه معنا هلته ډزې وشولې چا مخنیوی کوو د پوځیانو که څنګه او پوځیان تاسو چې ویل چې د والی کسانو نو هلته په خپل هوایي ډګر کې ساتونکي شته د افغانستان پولیس شته سرحدي که څنګه؟
د ښاغلي مومن سره د حزب اسلامي غړي جمعه خان همدرد جوی جو رحمان همدرد هم و همدارنګه د بلخ چې شورا بلخ ابراهیم خیراندیش هم و چې د هغوی ساتونکو هڅه وکړه تر څو د مومن د نیول کېدو مخنیوی وکړي. خو سره له دې بیا هم دی ویل کېږي چې بلخ والي ته د وفادارو او وسمالو لپاره چې د سمزمي جمع کې نیول شوی دی. اساس مومن ته وفادار کسان وایي چې په سیمه کې کېدای خوشحال شي نو دوی به هڅه وکړي تر څو پراخ لادینه په بلخ ولایت کې سرک او د مزار د جمع لار وتړي.
بله زیاته مننه کوم. مجیب رحمان حبیبزه په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال دی. د بلخ دولتي شورا د یو وکیل آصف مومن د نیول کېدو په اړه باندې موږ ته ورستي جزئیات راکړل. آصف مومن چې د بلخ د والي عطا محمد نور له منتقدانو بلل کېږي د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه یوه اونۍ مخکې دا وکړه چې د بلخ د والي په وړاندې د اسنادو د وړاندې کولو لپاره لوی څارنوالۍ ته کابل ته ورغلی او هغه د بلخ والي په فساد او خپلو خپلوانو ته په امتیاز ورکولو تورن کړ. د بلخ والی ته نږدې کسانو له هغې ډلې د میترا ټلویزیون رئیس پر خپل ټویټر داسې رسمي اسناد خپاره کړي چې ښایي د کورنۍ چارو وزارت له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د آصف مومن د نیول کېدو د نیولو امر ورکړی دی. دوی ټینګار کوي چې د ښاغلي مومند نیونه د قانون سره سم ترسره شوې ده. د بلخ والی عطا محمد نور په خپل فیسبوک پاڼې د آصف مومن تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت سلاکار هانی فاطمه او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي ته په خطاب ویلي له توطعه جوړونکو پروژو سره بلخ چې نسبی امنیت او آرامي لري منه آرامه کوي. معلومه نه ده چې ښاغلي نور چې په وروستیو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د اجرایه رئیس د دویم مرستیال او د حزب اسلامي او د حزب وحدت مردم اسلامي افغانستان د رئیس محمد محقق په ملګرتیا د افغانستان د نجات په نوم ائتلاف جوړ کړي، ولی د حکومت دغو لوړپوړو امنیتي مقاماتو ته دا ډول څرګندونې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست هم په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست. افغان حکومت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا ولنګ سیمه چې لس ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه بیرته پرون دوی ونیوله. دفاع وزارت وایي د دې لپاره چې د افغانستان کومه ولسوالي بیا د دولت ضد وسلوالو لاسته ورنشي په تصفیه شوي سیمو کې ولسي پاڅونوال ملي او محلي پولیس تجهیزوي. صالح محمد صالح د دغه وزارت له ویان دولت وزیر سره مرکه کړې او له هغې پوښتنه کړې چې په میرزا ولنګ سیمه کې پوځي عملیات څنګه روان دي.
سیاد ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان دي، ډېر ښه روان دي. موږ ډېر د سعودونه لرو او د میرزا ولنګ سیمې کې زموږ قوتونه ننوتي دي. هزاره تصفیه په کې روانه ده. دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي، هر ګروپان او قومانداران یې وژل شوي دي. موږ په ډېر ښه شکل باندې روان یو او غواړو چې کومه ولسوالۍ د سیاد او د سرپل په نورو نقطو کې په هوایي ضربو کې او په شپې په عملیاتو کې قومانداران او سر ګروپونه په نښه کړو، له منځه یې ویسو. موږ د خپلو عملیاتو راضي یو او ښه عملیات پر مخ روان دي.
بله وزیر صاحب، دغه ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات سنجول سوي د وزارت په سطحه؟
افغانستان کې چریکي جګړه ده، ګوریلۍ جګړه ده. دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه فعال دي، مګر سره د دې نظمونه وسلوال پوځ توانمندي لري چې هر چېرته دښمن وځپي، له منځه یې ویسي. کله چې دغه ولسوالۍ کاملا تصفیه شي، موږ هلته خدمت مدومي ورکوي. موږ پولیسي ملي پولیسي محلي لرو، هغه ټول تقویه کوو تر څو چې راتلونکي کې ولسوالۍ کاملا وساتل شي.
د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریدله. هغه ویل د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې عملیات روان دي. د میرزا ولنګ سیمه هم د خبره برت افغان پوجانو نیولې ده او هلته د مخالفینو د بشپړ تصفیه لپاره افغان پوجان عملیات کوي. او اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعات کتلی دي.
انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش سخت دریزې ډلې د څو مهمو قمندانانو د وژل کېدو مسلې ته پام اړولی. خو ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روانې جګړې ته له دې اړخه کتنه کړې چې له 1400 کلونو وروسته په واشنګټن کې په دې اړه چې د دغې جګړې چارې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي بحثونه توده شوي دي. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې د مشر عبدالرحمن په ګډون د دې سخت دریځې ډلې د څلورو قمندانانو وژل پر دې ډلې سخت ګزار بولي او ژمنه یې کړې چې په روان کال کې به داعش ډله په افغانستان کې ماته کړي. د انډیپندنت په لیکنه ښاغلي نیکلسن په 13 اپریل میاشت کې هغه تر ټولو غیر اټومي بم ته اجازه ورکړې وه چې د کونړ په څنګلوري ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې پر مورچلو راوغورځول شو. د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د جګړې د تیزېدو په ترڅ کې د امریکا هوایي ځواکونو د دغو ډلو پر سخت دریځو د 13 جولای میاشتې تر پایه نږدې 2000 بمونه غورځولي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 600 بمونه زیات دي. خو ورځپاڼې د دې ترڅنګ دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې د اسلامي دولت ډله له دې سره سره توانېدلې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې خونړیو حملو ته دوام ورکړي چې دې مسلې داسې ویره زیاته کړې چې دا ډله د منځني ختیځ کړکېچ مرکزي آسیا ته ونه لېږدوي. ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روانې جګړې ته له دې اړخه کتنه کړې چې له 1400 کلونو وروسته په واشنګټن کې بحثونه پر دې هم څرخي چې که دغې جګړې چارې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي. ټایمز لیکي د بلک واټر امریکایي امنیتي کمپنۍ ماسس اریک پرنس وای د دې ته منتظر دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هغه سپینې ماڼۍ ته وروغواړي تر څو د افغانستان د جګړې په اړه خپل پلانونه ورته تشریح کړي. پرنس په ډیرو مرکو کې ویلي چې اوس د دې وخت دی چې د دغې جګړې لوری بدل شي او زیاته کړې ده چې که د دغې جګړې چارې ور وسپارل شي دی به د امریکایي ځواکونو پر ځای 15000 اجیر امنیتي قراردادیان له امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا څخه چې د جګړو تجربه لري وګماري او هم به د دغه ماموریت لپاره د خصوصي هوایي ځواک نوي الوتکې ځای په ځای کړي. ټایمز لیکي نوموړي دا ادعا هم کړې چې د جګړې اوسنۍ لګښت به له 45 میلیارد ډالرو څخه 10 میلیارد ډالرو ته راکم کړي. پرنس دا خبره هم کړې چې دا به ډېر حیرانوونکي وي چې که ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ ته ورونه غواړي، ځکه د هغه په خبره ټرمپ زیات لیواله نه دی چې هغه پلانونه لاسلیک کړي چې د هغه د جنرالانو لخوا ترتیب شوي او له مخې یې افغانستان ته په زرګونو نور سرتیري استول کېږي. ټایمز د بلک واټر د کمپنۍ د ماسس د دغو څرګندونو په اړه هڅه کړې چې د امریکا د دفاع وزارت نظر هم راواخلي. پینتاګون د دغه پلان په اړه له څه ویلو ډډه کړې خو ویلي دي چې دا مسله کاملا په سپینې ماڼۍ پورې تړلې ده. ټایمز په عراق او افغانستان کې د بلک واټر امنیتي کمپنۍ ناوړه سابقې ته هم پام اړولی او په بغداد کې د یوې پیښې یادونه کوي چې په 2000 کال د دغې کمپنۍ کارکوونکو 12 عراقي ملکیان په ډزو وژلي وو.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال وی د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. محمد محقق دغه څرګندونې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د پاکستان د تشکیل د اویایمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه. غونډې ته د خیبر پښتونخوا ایالت ګورنر وویل د ډیورند کرښې په دواړو غاړو د پرتو قومونو ګټې او زیانونه مشترک دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د نورو هیوادونو په نسبت د سیمې د هیوادونو همکاري او هڅې ډېرې اغیزناکې تمامېږي. محمد محقق وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان په اندازه پاکستان هم له تروریزم څخه متاثر شوی دی. موږ که څه هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د همکاري مننه کوو، د تروریزم د ځپلو او د یوې سالمې فضا د ایجاد لپاره منطقوي حل او د سیمې د هیوادونو هڅې اساسي حل لار ګڼو. که افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې لاسونه سره ورکړي او زموږ لویدیځ، شمالي او شرقي ګاونډیان راسره مرسته وکړي، تروریزم به چې له اسمان څخه نه راکښته کېږي بلاخره له منځه ځي. پاکستان هم زموږ په اندازه له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د اگست 14مه هر کال په پاکستان کې د دغه هیواد د تشکیل د کلیزې په توګه منځل کیږي. پرونی غونډې ته چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې جوړه سوې وه، محمد محقق وویل د معاصر تاریخ تر ټولو بدې پدیدې، یعنی نړیوال ترورزم، د کابل او اسلام آباد ترمنځ بېباوري ایجاد کړې ده. دغه غونډې ته د نورو مقاماتو تر څنګ د خیبر پښتونخوا ایالت گورنر اقبال ظفر جګړه هم خبري وکړې. هغه د روانو لانجو په وړاندې د دواړو هیوادونو پر اتحاد ټینګار وکړ.
زمونږ دواړه پلو کې یو بل ته لاس ورکو نو یقین وکړئ داسې قوت نشته چې تاسو ته پولچا د سترګو وګوري او دا سمته خبره وکړو. خو صرف او صرف فقدان دې وخت د دې جذبې دی چې مونږ یو بل وپېژنو د زړه نه، او دا ووایو چې زمونږ سود زیان چې دی هغه یو دی، او که مونږ یو بل سره ودرېدو نو انشاءالله زمونږ سود زیان به په امان کې وي، او له مونږ سره د دنیا یو قوت خدای په فضل سره غلط نظر سره نشي کتلی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له کلونو راهیسې افغان حکومت د پاکستان حکومت د هغو سختریزو وسلوالو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي، خو اسلام آباد وخت نا وخت دغه تورونه رد کړي دي. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې د ګڼو مسایلو له کبله په وروستیو میاشتو کې له لوړو ژورو سره مخامخ شوي دي.
خبري مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستل شي او همي اوریدل شي. د کابل ښار امنیتي مسولین وایي د دغه ښار امنیتي طرحه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړیږي. د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست سالم احساس د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل د موانع او جوړول، ځانګړي امنیتي تدابیر، د تلاشیو د پوستو رامنځته کول، د سکنرونو نصبول او امنیتي کمرې په دغې طرحه کې شامل دي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست وایي چې د تورېستي پیښو څخه د مخنیوي او امنیتي ګواښونو د کمیدو لپاره امنیتي طرحه د تطبیق په حال کې ده. محمد سالم احساس د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لومړی دا طرحه په ډیپلوماټیکو سیمو او ورپسې د کابل په ښار او ولسوالیو کې تطبیقیږي. دی وایي په دې طرحه کې ډیپلوماټیکې سیمې لومړیتوب لري چې په دغو سیمو کې 24 چک پوینټونه جوړ شوي دي او په همدې ډول 22 نور موانع رامنځته شوي دي. د ښاغلي احساس په وینا په ډیپلوماټیکو سیمو کې د لویو موټرو لپاره یو ځانګړی مسیر ټاکل شوی دی. نوموړی وایي چې تلاشۍ به ثابتې نه وي او تر څنګ یې پلي او د رینجرو ګزمې هم زیاتېږي. ښاغلی احساس وایي چې د کابل په پولیسو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې او د ګډوډیو ضد 1500 نفري کوم د جوړېدو په حال کې دی. د کابل امنیتي طرحه د دغه ښار د زنبق په څلور لارې کې د خونړۍ حملې وروسته د کابینې لخوا تصویب شوې ده. له بلې خوا د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی وایي چې د دغه پلان په تطبیق کې د کابل د امنیت قمندانۍ سره مرسته کوي او تر څنګ یې د ترافیکو مدیریت ښه کوي.
برنامه های حمایتي مو کې مستقیما
دی وایي زموږ ملاتړي پروګرامونه چې د کابل ښار د امنیت له ښه کېدو سره نیغ په نیغه مرسته کوي. د ترافیکو مدیریت، د سړکونو جوړول، د میټرو بس په شمول د ښاري ترانسپورټ رامنځته کول او داسې نور دي.
بشمول مترو بس
هغه وی یو ګډ بورډ جوړ شوی ترڅو د کابل ښار د ترافیکو مدیریت خو رهبری پیاوړی کړي. د امنیتی چارو کارپوه زلمی وردک کڅوم د امنیت د ټینګښ لپاره د دغه طرحې ښار کلی کوي، خو چې ترڅنګ باید د پولیسو په خوونه او روزنه کار وشي او د هغوی وضعیت ته جدي پاملرنه موجوده وي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ نژاد پالنه وغندله. د وروسته له هغې دا مسله وغندله چې په ورجینیا ایالت کې د ښي اړخو افراطي فعالانو پر ضد د مظاهرې پر مهال یوه مظاهره کوونکې میرمن ووژل شوه. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ نژاد پالنه ناوړه پدیده وبلله او ویې ویل هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي جنایتکاران بلل کیږي. ډونالډ ترامپ پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل نژاد پالنه ناوړه پدیده ده. هغه کسان چې د تاوتریخوالي سبب کیږي دوی د جنایتکارانو او اوباشانو په نامه یادیږي. ولسمشر په خپلو خبرو کې د کی یا کو کلوکس کلان ډلو یادونه وکړه چې په امریکا کې څو لسیزې مخکې ایجاد سوي افراطي ډلې دي او دوی سپین پوستان تر نورو غوره ګڼي. ډونالډ ترامپ دغه راز نیم نازیان او نورې ډلې چې
کرک پاراون کی تاګلاری لري هم وغندلې. دو دیرش کلنه هیدر هیر هغه وخت مړه او نو نستنه نور ټپیان سول چې د ویرجینیا ایالت په شارلوتس ویل کې د شامی پورز یو موټر د هغو اعتراض کوونکو پر ډلې ور برابر سو چې د شیاړخو افراطیانو پر ضد راټول سوي و. تر پیښ وروسته پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله انتقادونه وسول چې د تاوتریخوالي د دې پیښې په تړاو یې په خپلو تبصرو کې مشخصا افراطیان نه غندل. پرون دوشنبه هغه ځوان چې پر خلکو د موټر د خېژولو تور اورباندې لګېدلی و د دویمې درجې قتل په یو مورد په ناوړه ډول د خلکو د ټپي کولو په دریو مواردو رسمن تورن وپیژندل سو. دی د پیښې له ځایه د تیښتې په یو مورد هم تورن وګڼل سو. شل کلن جیمز الکس فیلز چې په زندان کې وو د ویډیو له لارې په محکمه کې راڅرګند سو او د ضمانت مسأله یې رد سوه.
ازادي راډیو ته غوږیاست. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د بلخ ولایتي شورا یو وکیل آصف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کېږي، پرون شپه ناوخت د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی. په هغه د فساد تورونه لګېدلې دي، خو په خپله مومند وایي د بلخ والی په فساد کې ښکېل دی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غور ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې یو موټر سایکل سپاره وسلوال د یوې مرستندویه ادارې درې کارکوونکي د دوشنبې په ورځ په ډزو وژلي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ملیشه سرتیرو په موټر په کاروان په یوه چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په وروستیو کې په عراق کې دوه امریکایي پوځیان د توپخانې په ناوړه پیښه کې وژل شوي دي. اوکراین وایي هیڅ کله له شمالي کوریا سره د میزایلو د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري نه ده کړې. دا خبر وروسته له هغه کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو متخصصانو په حواله راپور ورکړې چې ویلي دي پیونګ یانګ ښایي د راکټونو ماشینونه د اوکراین لیوې فابریکې رانیولي. او د لیبیا پیاوړي پوځي قمندان خلیفه هفتر د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په مسکو کې وکتل. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
کلمړه د خپل مرته وای
قادر
چې شي کاروبار کوي.
خلتي خرڅ
د خلتي لکم زه راوړی
خار
بخار کې پڅو اخلي او به پڅو خرڅې ته
زه په ځخلم په لاس خرڅم.
پورس کې څو خلتي خرڅوي؟
شل
چې خرڅ کې نو څو روپۍ ګټي؟
سل
بیا دا چو ګټي چرته وړي
مور ته مرکو.
مور دې پڅ کوي
سودا په اخلي ځان.
کور کې نور څو کار کوي؟
او بل رور نه
آج شي کار کوي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 څپه باندې اوري. د ژوند رنګونه د تخنیکی ستونزې په خاطر بند شول، خو کولای شئ دغه پروګرام یا خبرونی د ژوند رنګونو برخه نشر ته چمتو شوه، کولای شئ بیا واوري.
د ژوند رنګونه.
کلمړه د خپل مرته وای
قادر
چې شي کاروبار کوي.
خلتي خرڅ
د خلتي لکم زه راوړی
خار
بخار کې پڅو اخلي او به پڅو خرڅې ته
زر په ځخلم په لاس خرڅم.
پورس کې څو خلتي خرڅوي؟
شل
چې خرڅ کې نو څو روپۍ ګټي؟
سل
بیا دا چو ګټي چرته وړي
مور ته مرکو.
مور دې پڅ کوي
سودا په اخلي ځان.
کور کې نور څو کار کوي؟
او بل رور نه
آج شي کار کوي.
هغه مونږ دا کار کوي.
بیا کور ته چې دغه کومې پیسې وړي دمو بس کی کنه؟
ډوډۍ خو پکې.
بیا دا نور شیان څنګه کوي؟
نه بل رور به هم کار کوي.
کور مو کرایه ده که خپل مو ده؟
خپل مو ده.
چیرته ده کور مو؟
کلی برکی کې.
نو مکتب هم ورسره وایې کنه؟ د مکتب په کتابونو کې کوم یو ډېر خوښ دی؟
پښتو.
ولې د پښتو خوښه ده؟
ښه معلمې ده، استاد ښه ده، درسونه هم پکې زده کېږي.
یعنی ته وایې چې استاد ښه وي هغه درسونه سړی ډېر زده کېږي؟ له تا سره استاد څنګه رویه کوي چې ښه درس زده کېږي؟
مونږ یو درس درې ورځې وای
وای خو به مونږ
نه
دغه دلته چې راځي خلک پلاستیک تر نه اخلي که نه ته خپله پسې ګرځوي ورته وایي چې وای خلک نه خلک درته وایي چې رایکه
بله خو نه